دوستان استری مشی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اند تایر روخان په همکارۍ درته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې په خبرو بوختې افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشت پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر 10,000 زیات ملکي وګړو ته مرګ شو په وخت. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان او پاکستان مشرانو نن ټلیفوني خبري وکړې. د بشري حقوقو د څار ډله وایي تیر کال په افغانستان کې 10,000 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبري وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر په دې خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. د خبر پاڼې پر اساس عمران خان د افغانستان د ولسمشر بلنه ومنله، خو د کابل د سفر دقیق نیټه ونه شوه. د پاکستان صدر اعظم له وخت رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او متحده عربي اماراتو ته سفرونه کړي، خو افغانستان ته لا نه دی تللی. د بشری حقوقو د څار ډله وایي د تیر کال په 12 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر 10,000 ډیر ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې د حکومتي ځواکونو، نړیوالو قواوو او طالبانو له لوري تیر کال جګړه تشدید شوې او د دولت وسلوالو مخالفانو پر ملکيانو ډاندې حملې زیاتې کړې دي. د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت د هوایي ځواک د حملو د ډیریدو له کبله په ګونو ملکانو ته مرشوب لاوشته ده. د دې ادارې په وینا نه امریکا او نه د افغانستان حکومت د ملکی مرشوب لو په اړه سمڅېړ نه کړی ده. د بشري حقوقو د څار د ډلې پر راپور کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو او لښوونځیو څخه د ګنش بیر جنو د محرومیدو یادونه هم شوې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د څار د ډلې د دې راپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمیته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو وروستي بیان ته اشاره وویل که طالبان غواړي خبري وکړي ورسره خبري کوي، که جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله لري چې طالبان به سوله غوړه کړي. طالبانو په یو خبر پانه کې چې وړ مورز خبره کړه غواښ کړي چې که امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نکړي، خبري به پایته ورسوي. د افغانستان ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. د 209 شاهین قلو اردو د خبر پاڼې لمخې په دواړو ولایتونو کې د دولت 150 وسلوال مخالفان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د دې قلو اردو په وینا د افغان ځواکونو اکمالاتي کاروان په داسې حال کې چې هوایي ځواک ملاتړ کاوه نن سهار شیرین تګابل وسوالي ته روان شو او څو ځایه د دولت د وسلوالو مخالفانو غلچکۍ حمله وځپلې. شاهین قلو اردو د څلور افغان سرتیرو وژل کېدل او د شپږو نورو ژوبلېدل هم تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ کوي چې ژر تر ژره دي د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او هیڅ ډول نه تبدیلیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې 8 تنو د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړي، خو له اویاو زیاتو د نوملیکنې لپاره معلوماتي کڅوړې اخیستې دي.
زمونږ وختنه له ټول هغه کسانو څخه چې دوی غواړي پر خپل کو ولسمشری ټاکنو کې نوماند ورسیږي دغه د چې دوی د دندغه میاشه تر اخره پورې چې د یکشنبه ورځ ده د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته رسمي مراجعه وکړي او داندې د نوماند په توګه ثبت کړي چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدونکی هم نه دی.
دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگتن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې انډری تامسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکا چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگتن هغه له آی این اف تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وشي. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. چین چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی 2013 کال خورا ښه پیل کړ خو ژر فشارونو اغېزمن کړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سږ کال به د چین اقتصادي وده 6.3 ته راټیټه شي چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.6 وه.
دوستانو خبرونه ملاساده ی راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو لدې هم خبرو په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو او عملیاتو کې تر لس زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وکړي. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. دا به هم واورئ چې په کونړ او ننګرهار کې د ولایتي شورا غړي لا هم په دې دواړو ولایتونو کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه لري. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې کور کلی اونیز پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. دوستان لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل وروسته د مهال اسلام آباد ته تللی دی او هلته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په بهیر له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. عصمت سروان خبرونه راواورول. دا موضوع هم کب کړی دا څاروان صاحب مننه چې په سټوډیو کې را سره پاتې شوي. دا راته وایي چې د ولسمشر د دغې بلنې په اړه چې عمران خان ته یې ورکړې ده او په عین حال کې هلته زلمی خلیلزاد هم په اسلام آباد کې دی، له تاسو سره کوم معلومات شته؟
د ارګ د اعلامې په اساس ویلی شم چې ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تلیفوني خبرې وکړې او د دې خبر پاڼې پر اساس د دوی د خبرو اصلي او مرکزي موضوع د افغانانو په مشي او مالکیت د افغانستان د سولې پروسه وه. دا هغه مسله ده چې تقریبا ټول هیوادونه که د افغانستان د شاوخوا ګاونډي هیوادونه دي یا د سیمې هیوادونه دي یا ستر قدرتونه دي ټول یادونه کوي او همیشه وایي چې د افغانانو په مشي او مالکیت د سولې خبرې، یعنی د افغانانو په خپل منځ کې خبرې چې طالبان او د افغانستان حکومت وکړي او ظاهرا یې ټول ملاتړ کوي، خو عملا تر اوسه پورې داسې نه دي شوي ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو د سولې له خبرو سره موافقه نه ده کړې د افغانستان له حکومت سره. او د پاکستان له صدراعظم سرم چې شاغل خنی خبرې کړې دي. غالبا هدف دا دی چې پاکستان نسبتا په طالبانو کې زیات نفوذ لري او غواړي چې پاکستان طالبان وهڅوي چې د افغانانو په مالکیت او مشرتابه باندې خبرې ومني. او په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو خواوو په دې تاکید وکړ چې په د افغانانو په مشرۍ دې خبرې وشي. دغه راز ولسمشر غني عمران خان ته بلنه ورکړه. عمران خان له وخته رسېدو وروسته چین ته لاړی چې د پاکستان ډېر نږدې او ستراتیژیک متحد دی. همداراز سعودي عربستان ته لاړی چې ډېر ښې اړیکې لري او اماراتو ته هم سفر وکړ. البته د ښاغلي عمران خان سفرونو تر ډېره حده پر اقتصادي اړخ درلود. د تر انتخاباتو مخکې ویلي وو چې له افغانستان سره به اړیکې ښه کوي او افغانستان ده ته ډېر زیات مهم دی، خو تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی، چې دا د ډېرو لپاره یو سوال مسله وه چې ولې د سره له دې چې تر انتخاباتو مخکې ویل چې افغانستان ته به سره به اړیکې نږدې کوي خو افغانستان ته سفر ونه کړ. په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی عمران خان موافقه وکړه چې افغانستان ته به سفر وکړي، خو په یو مناسب وخت. خو دا مناسب وخت یادونه یاد نه کړو چې کوم وخت دی، دا به وروسته اعلان کیږي. او تاسو یادونه وکړه چې ښاغلی
وختل چې د ښاغلی خلیلزاد د سفر په اړه درنو پوښتم. ښاغلی خلیلزاد هم دا مهال په اسلام آباد کې دی، نوموړی چین، اماراتو، کابل ته له سفرونو وروسته دغه تلسی د هغه د لیدنو کتنو او د هغه د سفر په اړه څه نوې جزئیات شته دي؟
ښاغلی خلیلزاد رسېدلی دی پاکستان ته. د سفر څو ځلې وځنډېدو، څو ورځې مخکې مویل کېدل، د سه شنبې په ورځ، چهارشنبې په ورځ، بلاخره د سفر وشو. او مخکې ویل شوي چې دی به د پنځو ورځو لپاره اسلام آباد ته ځي، لیکن داسې معلومېږي چې اوس به دا سفر یو څه رالنډ شي. د ښاغلی خلیلزاد د سفر یو اصلي هدف هم دا دی چې له پاکستان وغواړي چې په طالبانو فشار راوړي چې د افغانانو په منځ کې خبري وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون په کابل کې ویلي ول چې د افغانستان مسله یوازې لدې لري حل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي. د امریکا ډېر تاکید پدې ده چې د افغانانو ترمنځ خبري وشي او دا مسله حل شي. یوې سرچینې ازادي رادیو ته، البته د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې ممکن سبا جمعه په پاکستان کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو غونډه وشي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې افغانستان لوري هم توپیا او کبنوي، خو داسې ګومان کیږي چې په دې غونډه کې به شاید امریکایان او طالبان او همدارس پاکستانیان ګډون ولري.
ډیره زیاته مننه دوستانو اسمت ساروانو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د بلنې او همدارنګه د دواړو مشرانو ترمنځ نننۍ یو ټلیفوني خبرو حال راکړ. همدارنګه یې د زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه چې د مال په اسلام آباد کې دی هم خبر کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو واوري. خبرونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د ناهیلۍ په لورې روانې دي. دا خبره د دې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله زمینه ازادۍ راډیو ته کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته او که جګړه کوي جګړې ته چمتو یو. نسیم شفق پرې نور تفصیل لري.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم شوی دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس د نتیجې ته رسیدلي چې خلیلزاد پر مهمو مسایلو د پریکړې صلاحیت نه لري، نو ځکه د نوموړي هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي.
د خلیلزاد د هڅو کمی د سولې لپاره کولې د فکر کوم اوس هغه ناهیلي خواته روان دي او داسې ښکاري چې تفاهم د دواړو خواوو ډېر کم شوی دی تر پخوا په نسبت. او طالبان هغه فکر چې کوي چې خلیلزاد به وکولی شي په هغه مهمو موضوعاتو باندې طالبان سره یو فیصلې ته ورسیږي، هغه نور په طالبان وویل چې خلیلزاد دا صلاحیت نه لري. نو دا یو ډېر قوي او بدبختانه یو ډېر بد خبر دی.
ښاغلی اعظمي په ابوظبي کې د ښاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په شویو ژمنو عمل نه کول او د راتلونکي غونډې د ځای پر سر د خلیج هیوادونو اختلافات او جنجالونه د دغو هڅو د کمرنګ کېدو اصلي لاملونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو اعلامیه کې د ښاغلی خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي دوی خبرو ته آماده دي او که جګړه کوي جګړې ته تیاری لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. خاغلی خلیلزاد دا هم ویلی چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه د ملي امنیت له ټیم همداراز مدني ټولنې او د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړي او سلای کړي چې د دولت پر مخالفو وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سولې په هکله د ښاغلي خلیلزاد د هڅو بې نتیجې پاتې کېدل خلک سخت ناهیلي کړي دي.
زلمی خلیلزاد ته د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو ډېر امیدونه درلودل او ډېر خوشحاله وه چې زلمی خلیلزاد پښتون کوي انشاءالله سوله راځي. اوس چې کله چین ته ځغلي کله پاکستان او ابوظبي او نورو قطر ته ځغلي او بیا بېرته هغه موضوع بلې خواته ځي او طالبان هم د حکومت ته استازو سره خبرې نه کوي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې زلمی خلیلزاد صرف امریکایانو د ایستلو دپاره یو لار پیدا کوي.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین ټینګار کوي چې جګړه ګټونکی نه لري او ښکېلې خواوې باید خبرو ته کښېني. دوی دا هم وایي چې سوله او خبرې اترې د افغانستان د شخړې یوازنی حل لاره ده او امریکا او طالبان باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي.
بلخوا د افغانستان یو سیاسي څېړونکی او د کابل پوهنتون استاد پوهان ودر صافي مکته په تیر خبرونه کې په مرکه کې د دې په اړه چې آیا د خغلی خلیلزاد د سولې هڅې د نهیلۍ په لور روانې دي وویل چې دا به له وخت نه مخکې وي چې په دې اړه اوس نظر ورکړل شي. هغه وایي چې زلمی خلیلزاد لا هم وخت لري او باید وخت ورکړل شي، وروسته به وکتل شي چې آیا په افغانستان کې نوموړی د سولې عملي پایل ته رسیږي او که نه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ چې نن یې خپور کړ پکې راغلي د ملکي خلکو په نښه کولو کې ډیره برخه مسؤلیت د وسلوالو یا غیانو دی، خو رپورټ زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. فریبا ظاهر دا رپورټ لوستی دی او مهم ټکی چې همدا اوس راسره په سټډیو کې ده ترې اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکي وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی، راغلی چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغو هوایي بریدونو په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنګي جنایاتو احتمال پکې لیدل کېده. دغه راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې لس زره عامو افغانانو ته مرګ ژوبله وشته ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړي او تر ډېره شي اقلیت په نښه کړی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري پر خیریه کارکوونکو، روغتیا پالونکو او دغه راز د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان یې په نښه کړي دي، خو د راپور له مخې هغوی له داسې لارو استفاده کړې چې سلګونه ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وشتې ده. د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د امادګۍ پر مهال په بېلابېلو بریدونو کې شونځي، سړکونه، د رای ورکولو کزونه او په خپل رای ورکوونکي په نشه سوي دي چې پترس کې تر څلور سو ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله وښته. راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د غو انتخاباتو شفافیت تر پښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشري انتخاباتو په اړه هم شکونه راپورته کړل. د وچکالی په اړه دغه سازمان لیکي چې په څور لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالی او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته راستنېدو چې په افغانستان کې دننه له سلګونه زره بې ځای سوي سره یو ځای سول د بشري مرستو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې. راپور لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغو ماشومانو کې چې تیر میلادي کال ښوونځي ته ولاړل 60% نجونې ونه توانېدلې چې ښوونځي ته ولاړې سي. د ښځو او نجونو په برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب سوی چې لا هم ښځې او نجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي، ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار اوړي چې د خپلو مدعیانو د تعقیب پر ځای دې جوړجاړي ته مخه کړي. راپور زیاتوي پولیسو په پرله پسې ډول د دغو ښځو قضیې نه دی راجستر کړي. د 2013 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د ښځو د وژلو او جنسي استفادې قضیې هیڅکله محاکمو ته نه دی رسیدلې. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلي سره له دې چې ولسمشر اشرف غني په 2018 کال کې ژمنه کړې وه چې هغه میرمنې به نه زندانه کېږي چې له کوره تښتېدلې وي، خو د راپور له مخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتېدل یا زنا ترسره کولو په تور بندیانې کړي دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته یې معرفي کړي دي. د زندانونو په اړه دغه راپور لیکي چې د 2018 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی، خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې هماغسې دی. په تېره بیا د بشري حقونو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2014 کال کې په پوځ کې د ماشومانو استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقونو د راپور له مخې دا قانون عملي سوی دی، خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي، خو راپور وایي د ماشومانو ښوونځي او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوالو مخالفینو له لورې د پوځي مقاصدو لپاره کارول کېږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره سوې ده چې وایي امریکا د لومړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخامخ لیدنه ومنله او عملی کړه چې دا بهیر له اوسه هم دوام لري.
ډیر زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر مووریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي 2013 میلادي کال د جنوري نه تر دسمبر پوري د افغانستان په جګړو کې تر لس زرو زیات ملکی وګړي تمرګ ژوبله وخته. همدارنګه په ریپورت کې په افغانستان کې د نورو بیلابیلو بشري سرغړاوي یادونه هم شوې وه. تر اوسه پورې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو لورو لخوا په دې ریپورت باندې کومه تبصره نه ده شوې. همدارنګه د نورو بشري سرغړاویو او کې ښکېل لورو او طرفونو هم کوم نظر نه ده څرګند کړی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ننګرهار او کونړ د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي د دې ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې د خبرو پر ځای دې عمل ته راشي او د دغو ډلو پر ضد په دې سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
که اڅه هم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استازي د اسلامي دولت ډلې اړوند جنگیالیو د کمیدو خبره کوي، خو وایي په سیمه کې دا ډله په بشپړ توګه له منځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنگیالي اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو لپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې د منطقو خپل درو ته داخو درې د غرون درې د خپل کورون ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا کچې ته سار لته خبر شي، دا د دې دوخان تهدید
د پوینا د داعش له ویری ډیر خلک لخپل کلو لري دی او د څو کلو نری سی خپل میلو ته ندیستانه شوی. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د زینو فعالیتونو وای خټینګار کې به چوست څه کمزورې شوی ده.
خو دا تهدید چې په ننګرهار کې ډیر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي کومر په ولایت کې زیات شوی
دا په داس حال کې چې په خوا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتی ډیر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید یې
په هلمند کې، په زابل کې، په فاریاب کې دوی په نطفه کې لمن دی وړل شو. په ننګرهار کې دوی یو څه وخت میلان دی کړي، ولې د پراخو عملیاتو، ځانګړو عملیاتو، هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته، ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هېڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو اروزګان ته دغلته په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو شمیر زیات شوی دی. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې یادې ناروغۍ د تیر کال په مقایسه په سلو کې 10 زیاتې شوې دي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې اغیزې پر تنکیو ماشومانو په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکیو ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوو کلونو کې دې دنیا ته راغلي وه. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 90% زیاته سوې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ناروغۍ د زیاتېدو لامل د ماشومانو نه واکسین او یخ وهنه ده.
چونکې دا ناروغي یو موسمي مرض ده نو موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 90% اضافه والی راځي، ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
په سینه بغل ناروغۍ د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دوی چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه راوړي وه ازادي راډیو ته داسې وویل. په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤلی او متخصصې ډاکټرې نګاري لمیندې او پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یا متاسفه هوا کالا پوشانده شوه. حال ببینین زمستان است، لیکن طفلک ها خوب کالا نپوشانده، یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سازنن، یا که پلاستیک می سازنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی میده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیاد.
دا په داسې حال کې دی چې په اروزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، یو نه کوم لاره منو نه څه څه کله ولې څه څه سره موږ ستو هم سلام او سلام څنګه ښار کې ته ودا څنګه ولا سره کې مې لګولې دا وړ دا ولا هم د پنځور هم د کلي څخه ډوډۍ وړه راوړې دي چې کله نه راځي زه مجبورم څه وکړم. یا مرا کوم ځان ما څه وکړم ما دا خوي چې تا چې دا ښار وګړي دا ځنا خاص قبول کی چې دا ځنا زاسته دا کارو خپل غره دی نه نه ته کوي.
السلام علیکم، زه د خوست نه یو ښوونکی ازادۍ رادیو ته دا پیغام ثبتوم او د ازادۍ رادیو نه دا هیله کوم چې دغه د هغې خپرونو په مابین کې نشر کړي. د 1300 وطنوي کول په دې جا تصویب شوه. خوست ولایت ته د معارف ریاست او د معارف ریاست تاسیس نه لري او د ښوونکو معاشونه ټول بند شوي دي. نو د وزارت مالیې محترم نه موږ دا هیله کوو چې د تخصیص ولایاتو ته ولګي چې په دا ژمي کې دا معاشات اجرا شي. هر کله چې په دا ژمي کې اجرا نه شي په دا تکلیف کې په دا سوڑا کے پتا سخت ہے کہ پتا اقتصادی مشکلات کے اکثر تو تمہارا مانا نہ لڑی معمورین اور خون کی اور خاص کر دیکھو سولیت خون کی دا ڈیر کو تکلیف دی وزارت مالیہ نہ ہی لگو کہ جائے تخصیص سرو لگی ترسو جمنگ معاشات اجرا
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د لوړګي د شیخونه کلی څخه خبره کوم. خواهش کوم چې د ازادي ریډیو مسؤلین زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي، تر وزیر صاحب معارف، تر وزیر صاحب سیاستنامې پورې. هلته نوی نوبار فعاله ولسوالۍ ده، نه موږ معارف مکتب لرو، نه شفاخانه لرو. کشنان تر درختو لاندې تر شپږمه تر څلورمه سینپ پورې ډبونه وایي او هلته خلک له شکانو له جنګو سره مخامخ دي، له وچکالۍ سره، له ستونزو سره. هېچا پاملرنه ورته کړې نه ده. خواهش کوم د لوړو مقاماتو له مسؤلینو څخه د لوړګي د علاقې یو غم وکړئ، پوښتنه یې وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. څلور نیمو بجو ته ورسېدو. په دې خپرونه کې وړاندې هم ریپورټونه او همدارنګه دوه اونیز پروګرامونه لرو. کور کلی پروګرام به واورئ او د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام اورئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه دراوړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل روسي سفر په لړ کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. د بشري حقونو د سار ډلوي د تیر کال په 12 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر 10,000 ډیر ملکی افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسکونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید کاندیدان ژر تر ژره خپل نمونه ولیکي، ځکه چې درې ورځې وخت ورته پاتې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د چین اقتصادي وده به سږکال ورو شي، ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. د چین حکومت نن پنځشنبه وویل مرستیال صدر اعظم د روانې جنوري په وروستیو دوو ورځو کې واشنگتن ته ځي چې د تعرفو جګړه پای ته ورسیږي، او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکړي.
اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام ته ورشو، کور کلی واورې د خپرونې وروستی ریپورټ راخلو. د هلمند د ښځو د چارو د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي کچه راکمه شوې، بلکې اوس ښځې د ستونزو د هواري په خاطر دوی ته ډېره مراجعه کوي. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا دا خبره نه مني او وایي د لرې پرتو سیمو ښځې اصلا د خپلو حقونو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه نه شي کولی. په دې اړه به له هلمند څخه د الیاس تایی ریپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام خپرېږي.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمرانې ځي که څه هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي، خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینهو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادي راډیو ته سره لدی چې تاوتریخوالی کم سوی دی، دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډېره سوې ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایه راغلي دي، خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېرش قضیې درلودلې چې موږ ته یې مراجعه کړې وه د کال د روبې په اخر کې. خو فعلا دوه څلوېښت قضیې ته دغه روبې قضیې رسېدلې دي. دوه څلوېښت شتي دا قضايا رسیدلې دي چې اکثر قضايا د هغه خوشونتونو څخه دي چې په کورنۍ کې د بیکاری له وجې څخه، د اقتصاد د زوف د وجې څخه، وهلو ټکول دی پر خوند باندې
کمرین ازي دغه دوسیو د کیک شمیر هم نه وای چې د دوی لخوا عدلی او قضایي دروته سپارل سوی دی. د هلمند د ښځو د ریاست مشره په داسې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدلو دعوه کوي چې 19 کاله کېږي چې د نامنیو په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې اداري او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د ښځو د حقوقو مدافعین او فعالان د ښځو د رئیسي کمرې نیازۍ د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لرې پرتې سیمې نام نه دي او ښځې د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه نسي کولای. نجیبه فایز او حسنه احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلي ادارې فعالیت نه لري، ځکه نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې تر سترګو کېږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی، مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده، نو هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډېرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د مېرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ شیر په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره شو، خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لرې پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي، هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په هغو ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه وو لخوا نه، بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري او د انسان د حقوق په اړه عامه پوهاوی کولی سي دا ستونزه هواره کړي. امید لري استایي د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ماشومانو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. زه مریم توخیم او یو ځل بیا د ماشومانو په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شویم. دوستانو، نن په اوبو، نظافت او افضل صحي باندې غږیږو چې اوبه، افضل صحه او نظافت څه ته وایي او کورنۍ په دې برخه کې څومره ونډه لري او د عامې روغتیا وزارت څه کړي دي او څه پلانونه لري په دې موضوعاتو غږیږو. خو راسره اوسئ تر پای شیبو. د دې موضوع د ښې څېړلو په خاطر باندې محترم ډاکټر عزیز الرحمن امرخیل د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ریاست په روغتیایي مرکزونو کې د اوبو، حفظ الصحه او د نظافت د ارتقا مسؤل راسره ده. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. ډاکټر صاحب په خیر راغلی.
ژوند مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې اول خو به دا اوبه، حفظ الصحه او نظافت څه ته وایي؟ ډاکټر صاحب په دې اړه به معلومات راکړئ، بیا به نور پوښتنه ته راشو.
اوبه، حفظ الصحه او نظافت دا درې واړه سره تړلي موضوعات دي چې دوی ته په ټوله کې واش ویل کېږي. اصل کې واش د واټر سینیټیشن او هایجین ناخستل شوی ده. په ټوله کې دا د واش سکتور په نامه یادیږي. دا چې اوبه څه شی دي، مسؤنی اوبه څه شی دي، ورسره حفظ صحت څه ته وایي او نظافت کومې کړنو ته ویل کېږي، په دې اړه زه عمومي یو لنډ نظر اچوم.
مهرباني.
د څښلو خوندي اوبه څه ته وایي؟ اول اوبه سره خو موږ آشنا یو چې اوبه یو بیرنګه او بې خونده مایع ده چې د هایدروجن اکسیجن څخه جوړه شوې ده او د بدن